د ازادي رادیو رشپار په چسوي د ازادي رادیو دوی خبری مجلې پات دي چې په دغه لمړي کې به ازاد سرایمو د دغه نیم ساعته خبری مجلې په ترڅ کې به د افغانستان او سیم پر حالات وتاسته ورستي معلومات وړاندې کوم. په افغانستان کې پر انتخاباتو به په ورستیو تحولونو کې واوري چې تر هغه ورته چې پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انګړ کې د دواړو کاندیدانو د پلویانو ترمنځ جنګ وسو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې شاید دغه کمیسیون ته وسلې جمهوری ریاست د کاندیدانو د ځینو لوړ رتبه استادو په موټرو کې لېږدول شوي وي. په عین حال کې د ملګرو ملتو سازمان یوناما د کارکوونکو او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړو ترمنځ په شخړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې راسي. اول به جانقار کوزده وار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
نامعلومو وسلوالو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو بهرنی ووژه. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهور ریاست د یو کاندید او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو ترمنځ نښته وغندله او مظاهره کوونکو په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د محاصره کولو هڅه وکړه. خبرونه اور لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي نامعلوم کسانو نن له غرمې مخکې د هوایي ډګر پر سړک یو بهرنی تبه وواژه. امنیه قومندان جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل د بهرنی تبه غاړه په چاړه پرې شوې وه. یوازې دومره خبر لرم چې یو بهرنی د څلورم میکرویانو په سیمه کې له موټر څخه ښکته کیږي، یو څوک یې په چاقو وهي او سړی تختي. جنرال ظاهر زیاته کړه د پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. راپورونه وایي دغه بهرني تابه نن سهار 10:30 بجې د کابل هوایي ډګر ته د غزیدي سړک پر غاړه ولاړو چې څو تنه له موټر راښکته شول، هغه یې وواژه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې د غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو ترمنځ نښته وغندله. د پرون ورځې په دې نښته کې د رایو د څېړنې یو شمېر څارونکي او کارکوونکي ټپیان شوي دي. یوناما په یو بیان کې ویلي د کمپاینونو د ټیمونو امیران د خپلو کسانو د لارښوونې او د شخړو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د رایو د څېړنې په پروسه کې شخړې همداسې جریان ولري، کېدای شي دا عملیه نوره هم اوږده شي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن ازادي راډیو سره خبرو کې رامنځته شوي جنجالونه ډېر جدي ونه بلل، خو د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو له انتخاباتي ټیمونو څخه یې وغوښتل چې د رایو د څېړنې بهیر ته باید درناوی ولري. تر دې مهاله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د ناظرانو ترمنځ درې ځلې فزیکي شخړې شوي. تیره شپه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې فزیکي شخړه وشوه چې له امله یې درې تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالی وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د نوي بودیجې وړاندیز د ویلز په غونډه کې نړیوالو ته وکړي. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د نظارت او انسجام بورډ دوهمې غونډې ته وویل چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره هر کال $6 میلیارد ته اړتیا وي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی وویل د دوی د وړاندوینو پر اساس د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لګښتونه ډیر شي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر په 14 د بریتانیا په ویلز ښار کې د ناټو دوه ورځنۍ مشیزه غونډه جوړه شي. زمون غږله ازادي راډیو اوري. په اسلام آباد کې زرګونو مظاهره کوونکو په داسې حال کې د پارلمان د محاصره کولو هڅه وکړه چې صدر اعظم نواز شریف له وکیلانو سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه بحث کاوه. وکیلانو غونډه وځنډوله او له نواز شریف سره یو ځای د پارلمان د ودانۍ د شاله دروازې څخه له کومې حادثې پرته ووتل. ټاکل شوی چې د پارلمان وکیلان سبا ته بله غونډه وکړي. دا نه ده څرګنده چې نواز شریف به دغې غونډې ته حاضر شي. دا مظاهره د مخالف سیاسي مشر عمران خان او دینی مشر طاهر القادری لخوا تنظیمیږي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په زرګونو مظاهره کوونکو د سې شنبې په ورځ د سرې ساحې چې ټینګ امنیت نیول شوی، امنیتي بندۍ او دیوالونه مات کړل او دغې سیمې ته داخل شول. عمران خان او القادری دواړو په خپلو ملاتړو غږ وکړ چې د پارلمان پر ودانۍ د یرغل نه کوي، خو خان خبرداری ورکړ که چیرې نواز شریف د نن ورځې تر اتو بجو پورې استعفا ونه کړي، ملاتړي به د صدر اعظم د دفتر په لور حرکت وکړي. ټولو پاکستانیانو ته زما دا پیغام ده چې په اسلام آباد کې سرې ساحې ته راشي تر څو په دې توګه موږ په ګډه د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړو. پولیس او پوځیان د نواز شریف د دفتر ساتنه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا د ټویټر له لارې ویلي ټول اړخونه باید په داسې یو حالت کې له حوصلې، عقل او هوښیارۍ څخه کار واخلي. په هند کې د پاکستان سفیر له کشمیري مشرانو سره د خپل وروستیو خبرو دفاع وکړه او وایي د دوامدارې سولې لپاره یوازینۍ لار دا ده چې کشمیري مشران په مذاکرو کې شامل شي. د پاکستان سفیر عبدالباسط دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې وروسته له هغې وکړه چې هند دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ غونډه لغوه کړه. هند وایي باسط د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هلې ځلې له منځه یوړې. د ایران پارلمان د هیواد د ساینس وزیر له دندې لرې کړه او په دې توګه یې منځلاری حسن روحانی ته یوه ضربه ورکړه. محافظه کارو وکیلانو د ساینس ټکنالوژۍ او څېړنې وزیر رضا فراجی دانا د ښوونکو د ملاتړ له امله چې محافظه کارانو ورته د 2009 کال جمهوري ریاست انتخاباتو په شخړو کې د لویدیځ پلو په سترګو کتلي له دندې لرې کړ. د پارلمان 200 وکیلانو د دانا د سلب اعتماد لپاره 115 موافقې، 110 مخالفې او 15 مستنکفې رایې ورکړې. مخالفان وایي د ساینس ټکنالوژۍ او وزیر دانا هغه کسان د پوهنتون د څانګو د مشرانو په دندو ټاکلي چې د 2009 کال جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمود احمد نژاد له بیا ټاکل کېدو سره مخالفت کاوه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په قضیه تلنګه کې موقت اوربند پای ته رسېدلی او د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د حماس ډلې د یو قمندان د مېرمنې او ماشوم زوی په ګډون 11 تنه فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیل پوځ وایي د سه شنبې له ورځې راهیسې شخړه بېرته پیل شوې، 2 هوایي حملې کړي او دغه راز فلسطینیانو پر اسرائیلو له اتیا او زیات توغندي ورولې دي. حماس ویلي د سه شنبې په ورځ په غزه کې پر یو کور باندې د اسرائیلو په بمبارۍ کې د دې ډلې یو قمندان محمد دویف، د هغه مېرمن او میاشتنی زوی وژل شوي دي. په عین حال کې د مصر په مرکز قاهره کې د غزې د اوږدې مودې اوربند خبرو نتیجه نه ورکړې او دواړو خواوو یو بل د خبرو په ناکامۍ تورن کړي دي. وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالو د یو امریکایي ژورنالیست د سر پرې کونې ویدو خپره کړه، نړیوالې غندنې او غبرګونونه خپاره شول. سپینې ماڼۍ وویل که چیرې دا ویدو رښتینې وي، متحده ایالات به ډېر زیات خفه شي. د برېتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون خپله رخصتي رالنډه کړه او بیرته لندن ته ستون شوی تر څو د جیمز فولي قاتلان پیدا کړي. په ویدو کې یو سړی ښکاري چې د انګلیسانو لهجه لري او فولي وژني. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي که چیرې دا پېښه تایید شي، دا به د بربري خلافت اصلي څېره په ډاګه کړي. د فرانسې جمهور رئیس د یو نړیوال کانفرانس جوړېدو غږ کړی چې په اسلامي دولت د حملو پر لارو چارو بحث وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مار وایي جرمني چمتو ده چې د اسلامي دولت پر ضد جګړه کې د عراق کردانو ته وسلې ورکړي. امریکایي ژورنالیست جیمز فولي د 2012 کال نومبر میاشت کې په سوریه کې د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا تختول شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او اته دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ننه پرونی شخړې اندیښمن کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د دې هیواد امنیتي ځواکونه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د نورستان والی په دوه بولسوالۍ کې د لانجې په اړه وایي
د څه ویل کېږي چې د دې جنګ قومانده د دریو پاکستانیانو په لاس کې دی او نور تقریبا حدود 300 نه تر 300 پورې طالبان په دې جنګ کې حضور لري.
په دې خبرونه کې به د دغو مطالبو تر څنګ د پاکستان حالاتو ته کتنه کوو. هلته د حکومت مشر ته د نن ماښام تر 8 بجو وخت ورکړ سوی دی چې استعفا وکړي. په پاکستان کې احتجاج روان دی. د خبرونې اول مطلب مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ملګرو ملتونو نن ویل دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د پرونی شخړې له امله اندېښنه لري. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي شاید دغه کمیسون ته وسلې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د ځینې لوړ پوړو استازو په موټرو کې لېږدول شوي وي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نن دا مسله څېړلې ده، رپورت لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي د انتخاباتي ټیمونو د جنو غړیو لخوا د کمیسون ته د وسلو، چاخوګانو، بوکس پنجو او نورو وژونکو وسلو له احتمالي راوړلو څخه اندېښمن دي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا وسلې او نور وژونکي وسایل د جمهوري ریاست د کاندیدانو د یو شمیر لوړ پوړي استازو په موټرو کې دې کمیسیون ته ولېږدول شي.
په شدیده تلاشي کې داسې ګمان کېږي چې په دغو موټرو کې وسلې راوړل کېږي. دواړو کاندیدانو یو شمیر لوړ پوړي استازو ته اجازه ورکړل شوې چې موټر کمیسیون ته داخل کړي. دوی ممکن په دې موټرو کې بوکس پنجې، چاقو، ټوپک او تفنچې راوړي.
هغه زیاته کړه له دې وروسته یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د کاندیدانو د لوړ پوړي استازو د موټرو ورتګ بند کړی دی. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړو ترمنځ شخړه وشوه چې چاقوګان او بوکسپنجي هم پکې وکارول شوې. ویل کېږي چې په دې شخړه کې د انتخاباتو د کارکوونکو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو او اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړو ترمنځ په شخړه اندېښنه ښودلې ده. د یونما لخوا په خپره شوې اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې د تفتیش په پروسه کې ښکېلې خواوې دې د پخوانیو طرزالعملونو سره سم په مسلکي توګه خپل کارونه پر مخ بوځي. د دې شخړې په اړه د جمهوري ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه بېلابېل نظرونه لري. د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم غړی حلیم فدایي وایي چې دغه جګړه لومړی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا پیل شوې او یاد ټیم په دې سره غواړي چې د رایو د تفتیش پروسه ګډه وډه کړي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړی محمد ظاهر اخبر دغه توره دوي او وایي چې ځینې بهرنۍ کړۍ په دې شخړه کې لاس لري او غواړي چې دا پروسه ګډه وډه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په شخړه کې د بهرنیو کړیو لاس لرل ردوي او وایي که هر ټیم په دې اړه معلومات لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ازادي راډیو ته وویل که شخړې همداسې دوام وکړي ممکن د رایو د تفتیش پروسه ټکنه یې کړي.
دا نو دغه شخړې او دغه حادثات هر ورځ کې پیښي او پروسه د یو ساعت دوه ساعته پر وځنډوي. ممکن دا بلک ډېر وخت ونیسي.
له دې نه وړاندې هم درې ځله د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بېلابېلو عواملو له کبله شخړې شوې وې چې د یو څه وخت لپاره یې د رایو د تفتیش پروسه په موقت ډول درولې وه. په عین حال کې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ولیدي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له ولسمشر حامد کرزي نه غواړي چې دواړه کاندیدانو ته ووایي تر څو څارونکي د تفتیش پر مهال د انتخاباتو له کمیسیون سره لازمه مرسته وکړي تر څو دا لړۍ ژر پای ته ورسیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د دې مسلې او په نورو ټولو مربوطو مسایلو باندې تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تفصیل ترلاسه کولای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د تمویل لپاره هر کال 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت د دغو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د ویلز په کانفرنس کې چې په افغانستان به خبرې کیږي یو وړاندیز هم وکړي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره له هغې ډېرو پیسو ته اړتیا ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا په شیکاګو کې پرې موافقه شوې وه. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د سارنې او انسجام بورډ دویمې ناستې ته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تمویلولو لپاره به 6 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. نوموړي وویل چې د افغان حکومت لخوا به نړیوالې ټولنې ته د دې بودیجې وړاندیز د ویلز په ناسته کې وشي.
شیکاګو کې کومې اړتیاوې چې په پام کې نیول شوې وي کمې وي. یوازې 202,000 افغان امنیتي ځواکونو لپاره بودیجه په پام کې نیول شوې وه او مرسته اعلان شوې وه. خو وروسته موږ توافق ته ورسېدو چې باید له 350,000 څخه ډېر سرتیري په افغانستان کې ولرو. طبعا دې بودیجې ته باید له سره کتنه وشي او ممکن تر 5.5 میلیارد ډالرو پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته
خغلی زخیلوال وویل چې د بودیجې د زیاتېدو ترڅنګ به د نورو پوځي لګښتونو په اړه هم د نړیوالې ټولنې پام راجلب شي. ټاکل شوی چې د روان کال د سمبولې میاشتې په 13مه چې د سپتمبر 14مه کېږي د برېټانیا په ویلز ښار کې د ناټو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه پیل شي. نږدې دوه کاله مخکې د امریکا د شیکاګو په سرمشریزه غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا موافقه شوې وه چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د کال 4.1 میلیارد ډالر ورکول کېږي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي کومه طرحه چې د دې وزارت لخوا پلان شوې وه د شیکاګو په غونډه کې په پام کې نه وه نیول شوې. محمد عمر داودزی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د سارنې او انسجام بورډ دویمې ناستې ته وویل چې د دوی وړاندوینې ښیي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ډېر شي.
کله چې د 2014 او 2015 بودیجه پیشبیني کېدله، هغه وخت کې د کورنیو چارو وزارت خپل ویژن او ستراتیژي نه درلودله. اوس موږ ټول کار په چارچوب د 15 کلنې ستراتیژۍ کې راغلی. 2014 آغاز د زموږ د 15 کلنې ستراتیژۍ دی. موږ خپل فعالیتونه د دې ستراتیژۍ سره اجز کړي، عیار کړي دي او مصرف هم همداسې ورسره عیاري. نو زموږ پیشبیني دا ده چې مصارف به څه زموږ لوړي.
نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د میرمنو زیاتېدل او د بشري حقونو له غوښتنې سره برابر د افغانستان د یو شمېر زندانونو جوړول د دې لګښتونو د زیاتېدو علت بولي. د کورنیو چارو وزیر وویل په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو یو علت هم دا دی چې ډېر شمېر بهرني ځواکونه له هیواده وتلي او باید د افغان ځواکونو شمېر زیات شي. د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزې غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 8 بجې دي، خو تاسو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. که تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، هلته یو ډیر جالب پروګرام پر دې خبرې کوي چې ولې په ځینې کورنیو کې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځو ته ډوډۍ ورکوي. که تاسو په کورنیو کې داسې کیږي نو دا پروګرام واورئ، خورا جالب پروګرام دی. د خبرونې په دې برخه کې به د افغانستان پر امنیتي چارو خبرې کوو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دا وزیرت کړي چې وایي د دواب ولسوالي سقوط کړی او طالبانو نیولې ده. دا وایي ولسوالي اوس هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته جګړه روانه ده. د ادعا کوي چې په دواب کې د جګړې مشري د پاکستاني وسلوالو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له ده سره مرکه کړې ده.
دواب کې تر اوسه پورې چې د جنگ د ساحې نه موږ ته کوم گزارش دقیق راغلی، 8 نفره طالبان تر اوسه وژل شوي، 9 نفره زخمیان دي. زموږ د طرف نه هم 3 نفر پولیس شهیدان دي. نور وضعیت انشاءالله
ولسوالۍ کې نه ده.
نو جنگ ولسوالۍ کې ده چې زموږ ځواکونه جنگ کوي. ولسوالۍ ټول مرکزي نقاط زموږ سربازانو سره دي، مقاومت جریان لري او انشاءالله امید لرو چې تر نن ماښام پورې جنگ د طالبانو په شکست تمام شي.
نوي ځواکونه رسېدلي سیمې ته؟
نوي ځواکونه په رسېدو کې دي او انشاءالله مهمات هم ورته په رسېدو دي او نوي ځواکونه هم. او خپل زموږ ځواکونه دغه مورال لري چې که نوي ځواکونه نه یې هم هلته وجنګېږي، صرف که مهمات ولري، نور هیڅ مشکل د مورال او د جنګ او د دغه په مورد کې زموږ ځواکونه نه لري.
تاسو ویلې والي صاحب چې مرتفع یعنې لوړې څوکې ستاسو سره دي، د ولسوالۍ ودانۍ تاسو سره ده، هغوی سره ده که همداسې خالي پرته ده؟
تاسو ته معلومه ده چې د دواب ولسوالۍ یو ژور ځای کې پروت دی، نو د جنگ وضعیت نه ایجابوي چې د هماغه ځای نه جنگ وشي. نو ځکه زموږ ځواکونه د ولسوالۍ په شاوخوا کې په اوسو کې جنګونه کوي او ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې ده او صرف هماغه ځای کې زموږ ځواکونه حضور د دې لپاره چې یو ډېر محکوم نقطه دی نه لري. شاوخوا ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې ده او شاوخوا ټول پوستین زموږ په کنټرول. تاسو د هوایي ځواکونو غوښتنه کړې نم ده کړې او ککړې مې تر اوسه رسېدلې هغه سیمې ته که نه
مونږ د کومک غوښتنه کړې او کومک څرنګوالی ټاکل هغه د مرکزي حکومت کار دی چې هغه د کومک څرنګوالی وټاکي چې هغه په مهمات لېږلو وي که کماندوي ځواکونه هلته را لېږلو باندې که نور هوایي حمایې هغه د مرکز کار دی چې هر څنګه حمایه کوي خو مونږ حمایه غوښ
چې کوم برید کوونکي وو تعداد به یې څونه وي او خارجیان په کې به وي که نه به وي
داسې ویل کېږي چې د دې جنګ قومانده د دریو پاکستانیانو په لاس کې دی او نور تقریبا حدود د 300 تر 400 پورې طالبان په دې جنګ کې حضور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په دوه ولسوالۍ کې جنګ روان دی او چارواکي له سیمې څخه وایي چې مرکزي حکومت تر اوسه مرستې نه دي کړې. په امنیت باندې خبرو ته دوام ورکوو. ورزو غزنی ته د ازادي راډیو سید شاه سقیم هلته د وروستیو نشتو حال راکوي.
چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دغه نښته نن سهار د اندړو ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې ده. د اندړو ولسوال قسم خان د سوال وایي لومړی طالب وسلوالو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه. دوی وایي په نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي او زیاتوي چې کېدی شي پکې پاکستاني وسلوال هم شامل وي. د ده په خبره له برید کوونکو څخه د 15 تنو وسلوالو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي.
د حبیب ګډلو کې نن په 7:00 بجې باندې جنګ وسلو په هغه کې 8 نفره طالبان وو دي، 15 نفره زخمیان دي. امکان لري د مړیو د زخمیانو تعداد یې تر دغه نم نه اضافه وي ولې دغه تر اوسه پورې تثبیت شوي دي. بهرني طالبان له دوی سره شته او په دغو صفقو کې دي ورسره له دوی سره حتی
ولسوال وایي په دغه نښته او یوه چاودنه کې 3 تنه سرتیري هم سربیرن ژوبل شوي دي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د غزنی په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې زیات وخت د طالب وسلوالو غاړې ته په مرګ ژوبله پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که د داستاني ادبیاتو علاقه مندان یاست، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ. په شګو کې چینه پروګرام کې په پښتو معاصرو ادبیاتو باندې خبرې اوریدلی سئ. د روسیې د لوی لیکوال انتوان چخوف کیسې هم ستا تاسو لوستلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاین ادرس په یاد لرئ، ازادي راډیو .org. اوس به ورسو د پاکستان حالاتو ته. د پاکستان د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د اعتراضونو تنظیمونکو صدر اعظم نواز شریف ته د سیمې په وخت، یعنی د پاکستان په وخت، د نن ماښام تر 8 بجو وخت ورکړی چې له دې دندې استعفا وکړي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي که داسې ونسي نو دوی به د نواز شریف د دفتر په لور حرکت پیل کړي. د دغې مسلې نور جزئیات به فریبا ظاهر وړاندې کړي.
دا 15 مارس ده چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ حکومت ضد اعتراضونه په پلازمینه اسلام آباد کې دوام لري او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. مظاهرچیانو تېره شپه د پارلمان ودانۍ ته د ورغلي سړک د سره د موانعو په لرې کولو پیل وکړ خو چا یې مخه ونه نیول. قادری وروسته له هغه خپلو پلویانو ته د پارلمان د ودانۍ د محاصره کېدو سپارښتنه وکړه چې معلومه سوه نواز شریف دننه په ودانۍ کې دی او د پارلمان له استازو سره د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. وروسته معلومه سوه چې نواز شریف او د پارلمان استازو غونډه وځنډوله او د ودانۍ له شاتنۍ دروازې څخه ووتل. ټاکل شوې د پارلمان بله غونډه سبا ته وسی خو دا معلومه نه ده چې صدر اعظم به ګډون پکې وکړي که څنګه. عمران خان وړاندې ویلي وو چې د دوی پلویان به پارلمان ته دننه ورنسي خو وایي په دومره لوی شمېر کې به د پارلمان مخ ته راټول سي چې خلک د مصر د تحریر میدان هیر کړي. هغه خبرداري ورکړ چې که صدر اعظم نواز شریف د سیمې په وخت د ماښام تر اتو بجو استعفا ورنکړي، د دوی پلویان به پارلمان ته نږدې د شریف د دفتر پر لورې ورسي. عمران خان نن د پارلمان مخ ته خپلو پلویانو ته په وینا کې پر ټولو پاکستانیانو هم غږ وکړ چې له دوی سره یو ځای سي.
ټولو پاکستانیانو ته زما پیغام دا دی چې راشئ تر څو موږ ټول په ګډه وکولی شو د نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړو.
عمران خان او قادری دواړه ادعا کوي چې د 2013 کال پارلماني انتخابات چې په نتیجه کې نواز شریف صدر اعظم سو له درغلي یو ډکوه. د پوسټ مشر جنرال عاصم سلیم بجوا پر خپل ټویټر پاڼې نن لیکلي چې دغه شرایط له ټولو خواوو حوصله او پوهې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د پاکستان سترې محکمې عمران خان او قادری دواړه د دغو مظاهرو په تنظیمولو کې د دوی د ونډې له کبله سبا ته محکمې ته ورغوښتي دي. د دغو اعتراضونو له کبله له څو ورځو راهیسې د اسلام آباد په ورځنیو سوداګریو کې ځنډ راغلی دی. دغه راز په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په ګډون یو شمېر بهرني دفترونه تړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريالان وایي چې په شهر کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي او خلک د تګ راتګ آزاد اجازه نه لري. رويټرز خبري اژانس د سرچینو له خولې ویلي چې د پاکستان پاوځ صدر اعظم نواز شریف ته یو څه ډاډ ورکړی چې دوی به کودتا نه کوي، خو په بدل کې نواز شریف ته شایي چې په ځینې چارو کې له پاوځ سره خپل واک او اختیار شریک کړي. رويټرز خبري اژانس دا رپورټ په اسلام آباد کې جوړ کړی او هلته د مسلم لیگ ګوند له ځینې مشرانو او د پاکستان د جاسوسي له ادارې سره خبرې کړې دي. اژانس په حکومت کې شامل د یو چا له خولې لیکلي دي چې په دې اړه کره معلومات لري او ویلي دي چې نن نواز شریف د پوز سره د سلام مشورې په خاطر خپل دوه استازي هغه ته پوز تور استولي وو تر څو خبرې ورسره وکړي. په پاکستان کې وان سیاسي حالات په افغانستان پر وضعیت باندې تغیر ولري. یو شمېر سیاسي کارپوهان په افغانستان کې وایي چې کچېری په پاکستان کې دغه سیاسي ناکراری هم داسې دوام وکړي نو افغانستان ته به له اقتصادي او سیاسي پلوه ضربه ورکړي. خان محمد سین په کابل کې له شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې دي او رپورت وړاندې کوي.
د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر سیړونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان د ټولنې جوړښتونه تر ډیره ځای ورته ځانګړتیاوې لري او د تاریخ په اوږدو کې یو پر بل اغیز کړی دی. افغان سیړونکو وایي د پاکستان موجوده سیاسي کړکېچ د هغه هیواد د ملکی حکومت او پوز ترمنځ راپورته شوی سره لدې چې د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده، خو که په لږه موده کې حل نشي د افغانستان پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي. دا سرګندونه د سیاسي او اقتصادي چارو زینو افغان سیړونکو د چهارشنبې پورز په کابل کې د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوې ناسته کې وکړه. د سیاسي چارو پوه لطیف نظری وویل د پاکستان کړکېچ د دې سبب کیږي چې تروریستان په خلاص مټ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د هیله او خود چې افغان حکومت دی له بل هر وخت څخه زیات وضعیت ته تدابیر ونیسي.
اگر پاکستان ناامن شوه بدون شک حلقه های افراطی یا تروریست ها
که پاکستان ناامن شي پرته له شک به افراطی کړي یا تروریستان زیات سرګند او د افغانستان پولی به نوري هم ناامن کی پر افراطیانو بعد آی اس آی کنټرول کم او افغانستان به ناامن شي. اوس همون د پولی اخوځخه د افراطیانو د فعالیتونو شاهدان یو.
کارپوهانو وویل په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت له جوړېدو وروسته د هغه هیواد پوز داسې احساسوي چې ملکی حکومت غواړي د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ د پوز او استخباراتي ادارو له کنټروله وباسي، خو پوز او استخبارات نه غواړي چې د نواز شریف ملکی حکومت دغه دواړه ادارې بې واکه کړي. د همدې لامله پوز او استخباراتو د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته دنده سپارلې او ملاتړ کوي چې د نواز شریف حکومت ته ستونزې جوړې او استعفا ته اړ کړي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغانستان د بل هر وخت څخه زیات له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه لري. دوی وایي اوسمهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې راکړه ورکړه اندازه په کال کې میلیاردونو ډالرو ته پورته شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سید مسعود وایي ډیر ځله د پاکستان ځینو لانجمنو حالاتو د افغانستان پر اقتصادي او تجارتي فعالیتونو منفي اغیز کړی چې زیات زیان یې بېوزلو افغانانو ته رسېدلی دی. خاغلی مسعود وایي افغان حکومت باید د هیواد د وارداتي او صادراتي سیستم فعال ساتلو ته نوې پالیسۍ او بدیل لارې تنظیم کړي.
هر بوران در اونجا
هر حرکت انفلاسیونی که در اونجا وجود میاد، هر کاهش ارزشی که در اونجا
هر بحران د انفلاسیون، هر حرکت او همدارنګه د کالیو د ارزښت کمیدو، هر بحران چې هلته رامنځته کیږي دلته یو وارداتی انفلاسیون هم رامنځته کوي. د موادو بیه به پورته شي، پاکستان باید بی ثبات نشي او یا داسې پالیسۍ رامنځته کړي چې هیواد ته متوجه دغه اقتصادي خطر دفع کړي او داسې بحران افغانستان ته داخل نشي.
کارپوهان دا هم وایي اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي او که هلته د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شي ممکن هیواد ته راستانه شي، حال دا چې دلته د بیکارۍ ستونزه هم زیاته ده. کارپوهان پر حکومت سربیره د هیواد پر ملي شورا او مدني ټولنو هم غږ کوي چې د پاکستان په اوسنیو حالاتو او پر افغانستان د ناوړو اغیزو په هکله رغنده بحثونه وکړي. دوی وایي ملي شورا او مدني ټولنې باید حکومت اړ کړي چې د دغو احتمالي زیانونو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
او سم یو لنډ رپورت د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د رواني پیړۍ تر پایه به په نړۍ کې له 100 وګړو څخه 4 افریقایان وي. دوی وایي تر 2015 میلادي کاله به په افریقا کې 2 میلیارده ماشومان وزېږي او دا په دې خاطر ده چې په افریقا کې د ښځو نفوس او د ماشومانو د زیږېدو اندازه په شدت د زیاتېدو په حال کې ده. د ازادي راډیو د خبرونه پای ته ورسېده او بل خبري مجله